پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو فایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله پکله کوي غندله. سرمنشي د وژل شو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلی خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د برید پکله کوي غندله دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلورو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلی دی چې په نیول شو کې د جرمني، پولانډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیه د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده ایمراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار له مخه تګ ګټور وباله.
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلدتیا ترلاسه کړي، نو ان شاء الله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلی هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې د لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونو او ښځو لاریون کړی. لاریونوالی وایي چې شمېر نږدې 500 تنو ته رسېده. د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه یې ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیو نه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال موږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کړکیچ ته تمکیږو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونه او ښځو لاریون کړی. لاریونوال چې شمېر نږدې 500 تنه ته رسېده، د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه یې ورکول. له دوی یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویل نور باید دا وضعیت بند شي. لاریونوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ خوانیز مرکز د پروني برید د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین جهالت، حسین جهالت، نسل کشی را د معترض نجونو او خوځو غوونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیس کې په کاج ښوونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننۍ اعتراض په کاج ښوونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیس کې کاج ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی. خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکي په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاج ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وي د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شوي او تصویرونه خپاره شوي چې 1.5 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځوي، هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هر ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی ترڅنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې لخزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړي او ترخوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز له برید وروسته د غبرګونو نه دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دې وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دې ودرېږي. د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ نونس سنا ملکیان ووجل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکانو وژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو ترڅنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله د یوې یوه زیانمنون کې ټولنې په توګه ایوازې پرې خودل سوي دي. خدای وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی د دې بریټ په اړه د خوشنۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپل حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې د طالبانو ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو کړه په افغانستان کې د هزارت او کمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایند بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کې د کاچ په نوم پر خوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونو ښکاره کړی و. همدارنګه په تېر راپور کې هم تاسو واوریدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همدا شېبه په سټډیو کې راسره حقوق پوه صلاح الدین سیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سیدی صاحب، نوموړی خوستړی مشې خپرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوې وه دا یوازینۍ حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیعهګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې د دغه حملو هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورت مې واورید په رپورت کې او سلسله ادمه د قصونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیعه ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزې او معین شکوک رفع کړي او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پرانا کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسله وي، د شیعه بودن مسله مطرح کېدلی شي او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نور او افراطي فهمونو لپاره چې هغوی په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې د هغې د نظر د اسلام نه وته دی او د تزار رسول تر یو حد پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیول سره زما په پوها باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوال په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د
سیدی صاحب تاسو هدف دا چې دغه حمله چې کیږي که څام د دې حمله مسولیت لا تر اوسه پورې داعش نه دا اخیسته، خو دین ورته داسې حمله چې په د کابل په لویدیس کې کېدلې داعش به مسولیت منه. یعنی دی غواړي چې په یو ډول باندې هلته شیعه مذهبي وزپی نه طالب حکومت
نه هزارګان. یعنی اما چې ویلې د دې قضایا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدلی شي د طالب د اوسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلی شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه پیژندل د دې حاکمیت د مسؤلیت لري په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه په لاس کې دي، د نورو نه صلاح اخسته ده امنیت نشي ساتل او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي او دا او داسې نور په یقیني ډول ویلای شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي کېدای شي او مطمئنن شوې ده چې ایدئولوژیکي دي چې شیعاګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دا ډلې اما مسئول درجه اول د قانون له لحاظ د طالب اوسنۍ حکومت
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی اوازینې چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه نیت ده خو دلته د هزارګان یا شیعاګان چې په کابل په لیدویس کې اوسېږي دوی هر ونې د دغه یو بریډ سره مخامخ کیږي تاسو څه فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریډونه تر سره کوي پسیمه کې بداسې کوم هواد وی چم لا تړ وکړي
دلته د ګټو د منافع او د مصالح خبر ده مونږ چې وایو امریکا مونږ چې وایو ایران مونږ چې وایو پاکستان په دې هوادو کې د سیاست د پلیکولو د پاره د یو سلسله برنامو د پلیکولو د پاره مختلف مراکز وجود لري کچیرته دا مراکز په نظر کې ونني سو بیا مشکل غټيږي مطمئنا په ایران کې داسې مراکز شته دي چې د خپل سیاسي اهداف او د تحقق د پاره دا کار کول شي او کوي په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخله د حاکمیت کې د افغان د طالبانو او داسې افراد او اشخاص دي چې موږ مستند ولیدل چې ظواهری د دمن ناروت په دې خاطر باندې دا مختلف ابعاد لري شی او لري چې په قطعي ډول د دې سوال جواب ورکول به لږ ګران کار دی
ډیره زیاته مننه حقوق پو صلاح الدین سیدی و چې مکسریه د پرونی بریټ پاړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس په اوکرين کړکیچ د ورشو واشنگټن روسي ته خبرداري ورکړی چې کله به هم د رسمي ونمنې چې د اوکرين د خوري وبرخه لخپل خوري سره یو ځای کړي ولسمشر جو بایدن روسته تر دې د سرګندونی وکړي چې د روسي ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکرين د خوري وبرخه له روسي سره الحاق شي د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام روسته نړیوال بانک له روسي سره د لسګونه میلیونو ډالرو مرستو شمنه وکړه جزئیات پر سره په استډیو کې اچيبر صاحب شریک کړي ستړي مشه
مننه کورودان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکرين د خاورې د څلور سیمو یو ځای کېدل به کله هم پر رسمیتونه پیښنی ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دی وی د پوتین کارونه د د ستونزو نقشه ده له شرم ډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پر رسمیتونه پیښنی صادقانه ووایم نړی به همونه پیښنی د نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتشتي جو بایدن پرون روسه تر دې په واشنگتن کې د خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکرين د زاپاروژیا خیرسون لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقیدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي بلورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکرين د بیا رغونې لپاره د 520 میلیونه ډالر مرسته تسویب کړه نړیوال بانک ته جمعې پر زوبیل لدی نوې مرسته سره د دوی کومک لکیف سره 13 میلیارډ ډالر ته ورسید روسي د فبروري په 14مه پر اوکرين بریټ پایل کړ د نړیوال بانک له 13 میلیارډ ډالر مرستو څخه 12 میلیارډ اوکرين ته رسیدلې دي د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروپا انرژي وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکرين تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارډ ډالر او یورو پیسو ته اړتیا لري د اوکرين جمهور رئیس ولودیمیر زيلنسکي ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکرين د خاورې او برخل خپل خاورې سره یو ځای کوي زيلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکرين په غیر قانوني ډول له روسي سره د اوکرين د خاورې د یو ځای کېدو او بخشي زيلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکرين د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکرين سره مرستندوی شي
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل په لویدیځ کې پر پرونی خونړۍ حملې لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک پوسټ د پیښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران خبرې راخیستي چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حملې او د ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلیک کړي د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی پر رسیدو دی. ګلوب ان میل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپلې پښې وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بې له دې چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړای شي. په مارچ میاشت کې د لسو مرستندویو مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپلو موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولی ځکه چې که دوی پیسې ورولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوی دی. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. د تیر کال په اگست کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمینه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت ژغ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې لنون سو ورځو دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسېدی. په دغه سیالیو کې د غزنی سرلس د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبان حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په لسګونو نندارچیان ورغلی وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د ستر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لسلو ډلې هغه د غزنی پیاوړی لسلو ډلې وي او دا تقریبا نن 25مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبي هم د لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړ کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالۍ لوبډلې سپانسر حاجي قاسم عباس خیل وایي خوشحاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډیر خوشحاله وي، بیخي به اندازې زیات خوشحاله وي. انشاءالله موږ غواړو په آینده کې نورې لوبې دغسې په مخ یوسو په نورو ولایتو کې، چې انشاءالله موږ په خپله دغه کوم فاینل چې موږ ګټلی ده نورو ولایتو ته موږ سلیکټ شوي یو او ښې لوبې باید پکې وکړو. نور کلاړیان هم ډېر ورته سلیکټ کړي ول، ډېر وخت پس کلاس لوبو کې ډېر داخله کړي، انشاءالله دا تمسته چې دا ور په انډر 19 کې لاړ شي.
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرین مزکه په ډبرو خاورو او دړو کې لوبېږي، چې ډیرای وخت د لوبي پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکو غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ لوري په غزنی کې د اکیډمۍ ځینې کارونه راته کړی دي، خو د کرکټ د میدان لستخ توستون زو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې، دا ځمکه نه لرو د سیمو جلته میدان اور کودلته موږ ته د اور کاری اجازه نه راکې. تاسو وینې دلته ډیره غټ غټ کندې دي او ډیره ډبري پرتی، دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمند کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته ول ځمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله موږ ته د یو معیاري میدان دلته جوړي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونه نندارچان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. دوی له اړونده ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالۍ وایي د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغې ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی، چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیسی نه دي پاک سوي. په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي، چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا ورځ محمد:
دا مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه ښاروالۍ راو باسي په دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی، نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډیر ډیر او زموږ د ښار ښکلا هم ډیر خراب وي.
دغه وسایل لږ دي چې دا ورته ډیر کی او دا کچرا د ښار ته انتقال کی. پر راپورته کول کی مشکل نشته، چریان ټول پاک سیوی دي، پتاونه تقریبا ټول پاک سیوی دي. مشکل دغه دي چې وز د کچرا له ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی، چې زرګونه کسان پکښې په کار ګمارل سوي، تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي. د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي علاملونه بولي.
په دې پروګرام کې د څلورو میاشتو را په دې خوا 6000 کسان د دبليو اف د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کیږي. دوی په ساحه کې د هر ناحیې په مربوطات کې کار کوي، کچره راټولي، یو ځای ساکیږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بیکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکې. دا خو دوی ګټ سویو د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کې د لایسي بیلابیل ناروغي هم خبرې کړي.
د خبرونه دویمنی مې تر ورسېدو په دې برخه کې در